وخت د ماسپخین 2 بجې د زموږ غغله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه د ازادۍ په چپو کې د پروګرام لپاره ځانګړې ده چې په څو شیبو کې پیلېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر عبیدالرحمن نظامانی لا هم په پاکستان کې دی او افغانستان ته نه دی تللی. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون یوې خبري غونډې ته وویل په دې اړه چې د دوی سفیر به کله افغانستان ته ستنېږي پرېکړه نه ده شوې. میرمن بلوچ زیاته کړه دوی لا هم هغه وضعیت ارزوي چې کابل ته د دوی د سفر د ستنېدو لپاره مهم دی. د دسمبر میاشتې په پیل کې په کابل کې د پاکستان پر سفیر ناکامه حمله وشوه چې یو ساتونکی ټپي شو چې ورپسې پاکستان سفیر ته ولاړ. وبخښه چې ورپسې سفیر پاکستان ته ولاړ او د هغې حملې مسؤلیت هم داعش ډلې منلی و. په وروستیو ورځو کې په کابل کې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون د څو هیوادونو د سفارتونو د تړل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. نن د غلاجاتو نړیواله ورځ ده او داسې وخت منزل کیږي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو وچکالیو، طبیعي آفتونو او نورو ستونزو د غلې پر حاصلاتو منفي اغېز کړی دی. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان څانګه وایي دوی پر اړو کسانو ژیړ نخود او لوبیا ویشي ځکه دا قوي خواړه دي چې ډیر پروتین، وسپنه او ویټامینونه لري. د سږني کال په لومړیو کې د احصایې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې ویل شوي و چې تیر کال په افغانستان کې یوازې د غنمو تولید 1 میلیون ټنه کم شوی. کروندګر شکایت کوي چې په افغانستان کې کرنیز تولیداتو ته مناسب بازار نشته او نورو هیوادونو ته پر وخت نه صادرېږي. په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې د وژل شویو کسانو شمیر له 21,000 تنو اوښتی دی. د ترکیې د پیښو او بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ادارې نن اعلان وکړ چې د دې اونۍ د دوشنبې ورځې د مرګونې زلزلې له امله په دې هیواد کې د وژل شویو کسانو شمیر 18,342 ته پورته شوی دی. د دې ادارې د اعلان له مخې 44,242 نور کسان هم ټپیان دي. څه باندې 15,000 نور د ترکیې له جنوبي سیمو چې زلزلې ځپلي ایستل شوي دي او څه باندې 1,00,000 ژغورونکي کسان د ژغورنې او مرستو په عملیاتو کې برخه لري. په سوریه کې هم لسګونه زره کسان ټپیان شوي دي. د سوریې زلزله ځپلې سیمې اکثر د بشار اسد د رژیم د مخالفو ډلو تر ولکې لاندې دي او پرون د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لومړۍ جوپه هلته ورسېده. د پولانډ او اوکراین ولسمشرانو انجی دودا او ولادیمیر زلنسکی د پولانډ په جنوب ختیځ ژیشوف سیمه کې پرون د کتنې پر مهال د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. د پولانډ د ولسمشر دفتر نن پر ټویټر ولیکل چې د اوکراین ولسمشر خپل پولنډي سیال ته په برکسل او نورو اروپایي پلازمینو کې د خپلو وروستیو ډیپلوماتیکو فعالیتونو راپور ورکړ. د ټویټ په وینا دواړو مشرانو د سیمې پر وضعیت هم په خپلو خبرو کې تمرکز وکړ. د پولانډ د ولسمشر دفتر زیاتوي دواړو ولسمشرانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر اوسني وضعیت هم خبرې وکړې او د پوځي ملاتړ لپاره د ګډو اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکړ. پر اوکراین د روسیې د یرغل کال په پوره کېدو دی. او د نړۍ د فوټبال وتلي لوبغاړي کریستیانو رونالدو په فوټبال لیګونو کې د ګولونو شمیر 500 ته ورسوه. رونالدو بیګا د سعودي عربستان په فوټبال لیګ کې د الوحده ټیم ته 4 ګولونه ورکړل. رونالدو د سعودي عربستان په النصر ټیم کې لوبیږي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کلی موکوم پدی خبرونه که ددی سوال د موندلو لټکو چې آیا نړیوالو افغانستان هیر کړی دی. دا پښتنه ورسره تر دې مطرح شوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د فبروري په مخ خپل ملت ته په کلنۍ وینا کې د افغانستان مسله یاد نه کړه. د متحد ایالاتونو د سنا غړي لنډسي ګراهم په ټویټر کې ولیکل چې ولسمشر بایدن افغانستان هیر کړی، خو ښاغلی ګراهم دا هم لیکلی دی چې نړۍ افغانستان نه دی هیر کړی. بل ورته په سیمه کې د چهارشنبې پر افغانستان داسې یاد شو چې ماسکو د هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او یا هم د استازو کوربه توپ وکړ او په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیتي او بشري وضعیت خبرې وشوې. د ماسکو غونډه د ماسکو فارمټ په چوکاټ کې پنځمه غونډه ده چې دا غونډه له 2018 کال راهیسې روانه ده. په دې غونډه کې چې د چاشنبه پر ورځ وشوه د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال، صلاح الدین سیدی او شیر حسن حسن ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم چې په دې خبرونه کې راسره دي او برخه یې اخیستې ده. سیدی صاحب، که تاسو ته راشم، ستاسو په باور د ولسمشر بایدن په وینا کې د افغانستان مسله یاد نه شوه، آیا فکر کوي چې د دې معنا دا ده چې واشنگتن افغانستان هیر کړ؟
دلته د نړۍ د مسایلو مطرح کول د انتخاب خبر نه ده، د ګټو د منافع او د مصالحو خبر ده. او نړیواله ټولنه، امریکا په دې برخه کې خپلې ګټې لري، نه تنها چې امریکا هیڅ هیواد چې داسې سترې برنامه لري افغانستان نشي لري استله، سره د دې چې په دې کلنۍ غونډه کې په مجموع کې د امریکایي سیاست د دواړو سترو حزبونو لخوا نه د خدد بایدن په خبرو کې شل د پی پاتې دلو کفي. په افغانستان کې کوم ستر لاست راوړنه نو زه فکر کوم د دې په دې شاته په کوم توافق از سبې چې دا خبره یاد نه کو کیا د کوز فکر کوم په دې باندې چې رسیدلی چې دلته به نه یاد او په دې چې دلته د عظمت د امریکا او خودل شی او موافقت نه د دوه خو توافق او په داسې شیانو کې چې هغه ته اختلاف په یاد او لحظه په شد په باندې نشي جګر لا شاید په دې کې بعض اختلافونه طریق د سیاست او د پالیسي زه فکر نه کوم چې څوک دې افغانستان دی یاد وسله وشي او نړۍ به د افغانستان مسایلو ته توجه کول د خپل امنیت د خپل منافع لپاره.
سیدی صاحب، تاسو په بریتانیا کې ژوند کوي، د بریتانیا رسنۍ چې ګوري څنګه؟ آیا دوی افغانستان هیر کړی نه دی؟ مثلا په خو چې به موکل په ازادي رډو کې ازادي رډو هر ورځ نړیوالو چاپی خبرونو تکتنه کوي، چې کله به مو چاپی خبرونو تکتنه کولې خامخا په بریتانیي ورسپانو کې د افغانستان مسله هر ورځ راخصل کېده، خو نن سبا ډیره کم شوې ده. څنګه
دا سر مقاله یو ځای ده، نور مطالب هم تمام په یو ځای کې. دلته په یقیني ډول په اروپا کې ډېرې نورې کشالې را پیدا شوې دي، د ګازو او د فیول مصارف دوچند شوې دي، د خلکو د ژوند سطح د مشکلاتو سره مواجه ده. د روسیې نه راپورونه رسېږي که چېرته عادي هغه خپل راکټ په اوبو کې استعمال کړي تمام انګلستان به د اوبو لاندې شي. په اوکراین کې جګړه، زه تصادفاً د هغو مهاجرینو سره چې د افغانستان نه بال طالبانو راتګ نه راغلی وم، د هغې اسکان او ځای په ځای کولو دا مسایل مطمئناً کله چې د اوکراین کشاله په اصطلاح راپیل شوه او د هغه ځای نه مهاجرین راغله، زمونږ د مهاجرینو ځای په ځای کول لږ ذره په تعویق وغورځېدل، مطمئناً تاثیر لري. اما له یاد نه شي ویستلی په دې چې د نړۍ د مشکلاتو یو جز ده. هماغسې چې ټوني بلیر په خپل وخت کې د انګلستان صدر اعظم وویل چې په افغانستان په غرونو کې امنیت، د انګلستان په ښار کې هم، د لندن په ښار کې امنیت ده، دا څوک په خپل انتخاب نشي جدا کولی، خو پاتې راغلي دي، د خپل لاسه پاتې راغلي دي او ډېر ځله هڅه کوي چې په یو ډول باندې په ظاهر کې په اصطلاح هماغسې چې ولیدل شو اګنور یا
مانه نه سیدی صاحب. ډاکټر حسن ته به ورشو. شیر حسن حسن له ماسکو را سره دی. حسن صاحب، د ماسکو فارمټ په غونډه کې چې تاسو ورته وګورئ، څرنګه د روسانو دلچسپي له افغانستان سره او د افغانستان له قضیې سره کمه شوې ده او کنه دوی دا بیا هم غونډه دایره کړه؟
مننه او سلامونه تاسو ته او ښه چارې ټولو اوریدونکو ته. سره له دې چې تاسو خو وویل چې آیا نړیوالو افغانستان هیر کړی دی که نه، زما په فکر نړیوال یوازې امریکا نه ده چې د امریکې د ولسمشر په خبرو کې د افغانستان مسله یاد شو کنه بلکې نور نړیوال د افغانستان مسائل په تعقیب په ګرمۍ سره تعقیبوي او د روسیا کې په ماسکاو کې د ماسکاو فارمات غونډه چې البته دا ځل د امنیتي چارواکو په ګډون باندې ترسره شوې وه د دې معنا لري چې افغانستان لا تر اوسه پورې د سیمې هیوادونو ته اهمیت لري او
حسن صاحب او بخشه دلته چې د ماسکاو غونډې ته ګورو تر ډیره د افغانستان په امنیت خبرې کړي او په دې باندې خبرې وشوي چې له افغانستان نور هیوادونه مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید متوجه نشي دا په خپل یو ډول د افغانستان د هیرولو معنا نه ورکوي
نه برعکس زه فکر کوم چې افغانستان خو په خوا کې هم او په وس کې هم د نورو د پاره د دې نه دی چې د افغانستان لپاره خلک غونډي جوړی کی او یا دلچسپي د افغانستان د خلکو لپاره وي بلکې په پخوا کې هم او په اوس کې هم د خپل ګټو د خوندي کولو لپاره او یا د خپل امنیت د منتیا لپاره دوی د افغانستان له حالاتو سره دلچسپي لري او په هغه باندې بحث کوي کانفرنسونه جوړوي غونډي جوړوي او یا ولست د خطاب په وخت کې د افغانستان پر مسایلو باندې سرګندونې او روښانتیا ورکوي لدې کبل دا ښکاری چې افغانستان لا تر اوسه پورې د سیمې د هیوادونو لپاره مهم ده او د چاهر شوه نه ده و یو بل خبره ده چې په نړیوال ډګر کې چې د سترن لوبه د حریفان همیشه کوشش کوي خپل سیالان په هغه نقطه کې په ګوندو کې یا په هغه نقطه کې دوی ته وګواخي یو خطرات او ترجمه کې چې آسان تر کول شي دا چې په غرب کې او یا مثلا د امریکای لخوان او په اروپا کې افغانستان مسلې څه سره شوې ده لته دا دي چې د هغه ډیره پاملرنه اوکرين ته دا او اوکرين کې د روسي سره مخامخ لاس ګریوان دي
نو حسن صاحب وبخشي کده اوکران مسلې نو اوکران ته خو روسیا عملاً په جنگ کې ده نو روسیا باید ډیره اوکران ته متوجي وي
ما عرض وکړ چې روسیا په غیر لدې چې په اوکران کې خپل زیات د پاملرنه لري او غواړي چې هلته ماته ونخري د په نورو امکاناتو باندې هم چې ممکن غربیان د دوی ګټي چیلنج کی او دوی ته وګواخيږي په منځنۍ اسیا کې د دوی شریکانو ته او یا مثلا په قفقاز کې د دوی پولو ته تروریستي عناصر رانږدې شي لدې کبل د افغانستان مسله دوی ته اهمه ده او دوی غواړي چې لاغه خونه ډاډمن وي
مننه
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
ننګل صاحب هم خبرونه کړې سره یو ځای شو ننګل صاحب شرغلی د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس تر وینا پورې چې مخکې سیدی صاحب سره شریک کړه دوی د افغانستان مسله یاد نه کړه په خپل خپل کلنۍ وینا کې چې ملت یې کوله لیکن په ورته وخت کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحمانی ورغښته و چې په دې غونډه کې ګډون وکړي آیا دا یو سیمبولیک بلنه و چې د دوی افغانستان هیر نه دی او کنه ستاسو تحلیل
سلام تاسو ته درنو میلمنو ته د خبرونه لیدونکو ته زه فکر کوم په متحده ایالات په افغانستان کې د دوی شلکلن ماموریت زما په باور باندې کامیاب نه و ناکامي ډیر کله څوک نه یادوي سیاستوالو عموما د خپل بریا او خبرې کوي په دغه سم مهمو ویناو کې مهمو مناسباتو کې او د خپل ناکامۍ په اړه باندې هیڅ کله یو سیاستوال به کولسمشر بیا یادونه نه کوي افغانستان د متحده ایالاتو د پاره یو ناکام باب په تیر شلو کالو کې وای نه شو کولای چې حالته هغه څه چې په دوی غوښتل پلی کې هم دغه سید افغانستان د خلکو کومارم غوښتنې چې وي کومه تقاضا وي چې هغه هم پایدار پاتې نسوي د تروریزم په خلاف جګړه هم چې هغه هم بریالي نه و تاسو ویل د تروریزم بیرته حاکم شو افراطیت له افغانستان کډه ونه کړو بیا د نړیوالو ترګرو مرکز باندې بدل شو لوی وجه ماته داخ کاری پات شو د یو څه سفیر بلل شخصی روابط دي تاسو ګوري په بارنه هیوادونو کې اکثرا خلک د خپل شخصی روابط په اساس باندې ځینې زینو ته لار مومي. هغه هیڅ کله د پالیسی سرګندونه نه کوي چې ګویا پالیسی دغه شی ده او هغه د افغانستان په نمائندګۍ باندې یو څه برخورد دغه شوی. زما دا باور نه دی. البته شخصی روابط کېدلی سي ډیر خلک کافی هوښیار وي او خپل شخصی روابطونو په استفاده باندې ځینې زینو ته مهم زینو ته ځان نسبي او بیا
د سې خېجه ګویا د
افغانستان
په نمائندګۍ بلل شو. مننه ننګل صاحب. سیدی صاحب، ستاسو په باور د اوکراین جګړې چې مخکې حسن صاحب اشاره ورته وکړه، د اوکراین جګړې د افغانستان په موضوعاتو باندې سیوری غوړولی دی او کنه؟
په یقیني ډول. سلام معزز نوی ملمات هم وړاندې کوم ننګل صاحب ته. په یقیني ډول چې سیوری غوړولی دی. د ستاسو د مخکنی سوال په جواب کې چې معزز ورور هم یو څه اشاره وکړه، متاسفانه دلته د ګټو او د منافعو د مصالحو خبرې دي. د توماس سویس سفر به هلته چې عنوان یې وګوري د امریکې د ګټو د ساتلو لپاره دا سفر شروع شوی دی او په ټول د تاریخ کې هغه څه چې دی کومرون یا نور مې دا کوم پته خبر نه دی چې د خپل ګټې لټي او په
سیدی صاحب بخشي. سیدی صاحب بخشي تل دا خبره کې چې فلانه د خپل ګټو له خاطر دا کار کوي. طبي خبره ده، حتی انفرادي ګټې هم په ډیرو مقدسو شیانو کې هم نغښتې دي. دغه انسانان چې عبادت کوي هم خپل شخصي ګټه پکې ګوري. پاته دا شول چې د ملتونو او د ولسونو په سطح باندې ګټه پکې مطرح کیږي، څنګه هم لسنه ده؟
دا په هیڅ صورت د سیاست الوباده دا په هیڅ صورت منفي خبره نه ده. اما منفي مثلا یو دا اپورتونستي هم نه ده چې موږ تل ګټه په نظر کې اسا اولګت ورکو. اما د یو وطن خوا د یو خادم او د یو خیر خوا ګټې د وطن ګټې دي، د یو با پرنسيپ ګټې دا دي چې خپل ګټې د بل چا په نابودۍ کې ونه لټوي. دا خبره ده چې باید په اصطلاح تقبیشي. دا چې امریکا خپل سر وویست او د افغانستان خلک معامله کړ دا غبدي ده، اما دا چې امریکا خپل سرباز ساتي خپل ګټ ساتي او هر څه خپل دي کې کوم مشکل نشته، دا طبیعي خبر ده. اما مشکل ها کیږي چې خپل ګټ د بل چا په بربادي کې ولټوي او ورته د پامونه کې اخلاقي او توافقاتي او تمام اصول د په کولاند کې دا شی دی چې موږ ته آزار راکړي.
شکر. حسن صاحب، د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تازه خبرو ته کړه شو چې ویل په افغانستان کې وضعیت خورا ستونزمن دی. یعنی ساس په نظر روسان د افغانستان قضیه ته په څه سترګه ګوري؟ یعنی ډیره اندېښنه ورته لري چې له دې ځایه منځنۍ آسیا ته تر هغه رخنونه کې او کنه د دې شاته بل خبره ده؟
بالکل انداسه ده. دوی په افغانستان کې هغه څه چې طالبان وایي د طالبانو خبره خو یو خبره ده، یو یې پاته ده خبره، مګر دوی په هغه څه باندې ډاډ نه لري چې طالبان وایي. لکه طالبان خو دا خبره هم کوي چې دوی امریکایانو ناټو او دوی ماتې کړي دي او په اصطلاح دوی په هر څه باندې حاکم دي. ولې داسې نه ده؟ دوی په هر څه باندې حاکم نه دي او په دغه غونډه کې د رئیس جمهور پوتین نه علاوه د هند نماینده وویل چې په کشمیر کې ځینې وسلې چې د کشمیر د جنګیالیانو څخه نیول شوې دي هغه داسې وسلې وې چې افغانستان کې له امریکایانو څخه پاتې شوې وي او یا د افغانستان د پخوانیو پوځیانو وسلې وې. معنا دا ده چې طالبان په ټول څه باندې چې طالبان دعوا کوي حاکمیت نه لري او دغه سلاګانې د نړۍ په تور مارکیټ کې او یا په کار باندې خرڅیږي او ترورستان د همدغه وسلو څخه استفاده کوي. نو په دې کې هم د روسیې او هم د منځنۍ آسیا د هیوادونو هغه تشویش پر ځای دی چې ترورستي ګروپونه به د طالبانو په موجودیت کې دننه جرأت دې پیدا کړي چې وسلوال شي په پټه یا په کار باندې مرکزی آسیا ته لار پیدا کړي او دغه سکان به وکی. لکه پروس کال چې د قزاقستان په الماتا او د نورو کارونو کې ستره ویجاړې رامنځته.
البته په الماتا کې یو ډول سولې صحت هم وی ورسره او ستاسو تر دې خبرې پوری چې په افغانستان کې ډېری وسلې وي د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي چې د 2015 کال نه راپدې خو چې دوی افغان ځواکونو ته کومې وسلې ورکړې دي هغه د څه باندې 30 میلیارډ ډالر په ارزښت او امریکا مخکې دا خبره کړې و چې شاوخوا 2 میلیارډ ډالر ارزښت وسلې طالبان سره له دوی نه پاتې شوې دي. ننګیال صاحب، که تاسو ته راشم، څه فکر کوي چې په دغه حالت کې چې روسیا د افغانستان نه اندیشنه لري لکه څنګه چې حسن صاحب اشاره ورته وکړه، د امریکا تشویش څومره ده؟ داسې ښکاری په ظاهر خو چې امریکا ډیر اندیشنه نه لري چې افغانستان به بیا نړیوالو ته په یو تهدید بدل شي.
زه فکر کوم وضعیت ډیر تغییر کړی دی. شل کاله مخکې تهدید متحده ایالاتو ته او په 2022 کال کې هغه څه چې دوی تهدید بولي هغه هوم لینډ سیکیورټي، چې یعنی د دوی کورنۍ امنیت ته تهدید مواجه کول. دا تهدید نسبتا د 2001 کال د پاره او 2022 کال کې شاید بالقوه هغه څه تهدید نه اوسیږي. سیستمونو ډیره پراختیا کړې ده، ټکنالوژي ډیره وده کړې ده، دښمن شاید په اسانۍ ونه شي کولای د امریکا کورنۍ امنیت ته ګواښ پیښ کړي. ځکه تاسو ګورئ بېخي د مصنوعي ځیرکتیا په زمانه کې موږ اوسېږو، آرټیفیشل انټلیجنس د ډېر ظرف یو څوک دوی کولی شي تهدید شناسایي کړي، یعنی یو څوک امریکا ته ننوځي او هغه دښمن سره اړیکه لري، نو کافي لارې شته چې دوی هغه ټریک کړي او دوی معلوم کړي چې دا په تهدید بدلېدلی شي که نه شي بدلېدلی. شاید د امریکا کورنۍ امنیت ته په کچه تهدید ونه اوسېږي. البته د نړیوالو افراطیانو لپاره په افغانستان کې بریا چې ده دا د افراطیت بریا وا د پلوه کې د امریکا ګټې په نورو ځایونو کې په نورو هیوادونو کې ګواښلی سي. مثلا افغانستان د افراطیت په ځاله باندې بدلیږي، هلته روسیا چین نفوذ کوي، امریکا په افغانستان کې شل کاله سرمایه ګذاري وکړه او په افغانستان کې تاسو ګورئ پرسپشن یا عمومي ذهنیت حتی د افغانانو د امریکا په خلاف شو. یو دم هغه پریکړه چې متحده ایالاتو د افغانستان په خپلو وطنو وکړه او په افغانستان کې څه رقم وضعیت حاکم شو، فقر، بیچارهګي په افغانستان کې د خلکو د نجونو او د ښځو د کار څخه منع کول، د زده کړو څخه منع کول، دغه حالت د توقع خلاف و. افغانان په مجموع کې فکر کوي چې که ولسمشر بایدن دغه سي عادلانه ریکړه نه وای کړی شاید دا وضعیت نه وای راغلی، نو په افغانستان کې ذهنیت د خلکو چې دی هغه د نورو له وجوهات له امله د امریکا ضد شو، ذهنیت منفي شو. دا په خپل ذات کې د دوه ګټې د خطر سره مواجه کوي چې یو هیواد کې تشل کاله میلیارډونو ډالر ولګوي او په اخر ورځ چې راوځي دا غځي د ولس اکثریت چې دی تا ته په بده ګوري او تا فکر کوي چې تا دوکا ور سره وکړه، نو دغه حالت چې دی دا شاید دوی ته دردونکی اوسي. یو غواړي چې بیرته خپل نفوذ احیا کړی سي. کټمټ روسیا هم غواړي چې د متحده ایالات بیرته په افغانستان باندې موضوع کې د یوکرين نه د دوه توجه یو بل اړخ ته یو بل جبهه ورته پرانیزي. روسیا کوشش کوي چې د متحده ایالاتو د غربي نړۍ چې پیلن ټول توجه په یوکرين باندې ده، غواړي چې یو بل داسې ماموریت انجام کړي، بل داسې یو څه وکړي چې هلته هم د دوی د انرژي کې دي سناسه تقسیم کړي سي، اولته د دوی فوکس لګاوي خواته هم وړوي. تقابل روان ده د لوی قوتونو ترمنځ او دغه لوبي دي دوی د یو بل سره کوي، خو په مجموع کې مهمه دا ده چې افغانستان افغانان څنګه څه کوي، په افغانستان کې حاکمان چې څوک دي هغه څه کول غواړي، آیا هغه دغه درک لري چې دنیا ته مې خو روانه ده، د افغانستان په سر باندې څه معاملې کیږي، د افغانستان د کومې خواته دوی کوم مسیر ته برابر کړی دا او په نهایت کې بدلوې قدرتونو د تقابل په مرکز باندې بیا بدلیږي او کنه د کولای سي د افغانستان خلکو لپاره یو زیری راوړي او د افغانستان خلک چې د نور په صورت کې ژوند وکړي سي.
مننه ننګیال صاحب. سیدی صاحب، د افغانستان مسله د سیمه له هیوادونو سره تړلې ده لکه څنګه چې ننګیال صاحب اشاره ورته وکړه، په یو ډول باندې یعنی سیمه ته خو لانجه ممکن پیدا شي. بل ورته چې ګورو د افغانستان روابط له پاکستان سره، د اوسنی افغانستان روابط له پاکستان سره ډیر حسنه دي، یعنی د دواړو پاکستان یوازینی هیواد دی چې ډیر حیاتان تر اوسه پورې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته تللی دي. لیکن پاکستان په خپل په ډیر بد حالت کې دی، له اقتصادي اړخه په ډیر بد حالت کې دی او په سیاسي بے ثباتی په لور روان دی. که چیرته هلته هم حالات یو څه نور ګډوډ شي، د افغانستان وضعیت په اور سره بے ثباته نشي.
دا څه چې وایم اوس په ظاهر کې تناقض ښکاري. د طالبان په پاکستان کې بلکې حکومت، خلک او استابلیشمنت درې حلقې باید سره تقسیم کړو. پاکستان مخکې چې وویل چې په کشمیر کې امریکایي سلاح پیدا شو، زما تصور او زما برداشت او زما تحلیل دا دی چې دلته په افغانستان کې تمام راپور شي وو چې سیستم رنګ کله چې دلته هر څه شروع کړو نو څه چې به تلاړل کوم اصلي به ځان سره وړي چې وړي دي.
حسن صاحب، له پاکستان سره د روسي روابط په روسي کې ډیر حسن شوي دي، یعنی له تیرو څو کلونو را په دی خو څنګه په ماسکو کې سیاسيون سوي، څنګه ممکنه ده چې ماسکو په اسلام آباد باندې اعتماد او اعتبار وکړي؟
نو په سیاست کې د اعتماد او د اعتبار خبره ډیره زیاته دغه نه ده مطرح نه ده، د ګټو خبرو خبره مطرح ده، او روسیا د غربیانو سره په تقابل کې ده، او په دغه تقابل کې غواړي چې د سیمې هیوادونو د ځان ملګری کې، او په دې کې د هغوی خیال هم وساتي. پاکستان خپل یو ډیره فعال ډیپلوماسي لري، او په هغه وخت کې چلا د پخوانی شوروي په د پوځونو په وړاندې باندې مثلا مجاهدین روزل ځای ورکاو، او په دې باندې روسیا پیږي چې هغه په پخوانی وخت کې د دوی د ماتې علت اصلي دا و چې پاکستان د خلکو ملاتړ کوو د غربیانو سره یو ځای. مګر په وروسته کې روسیا د پاکستان سره رښتیا هم ډېرې ښې اړیکې لري، او د دې علت دا دی چې په سیمه کې پاکستان یو ځانه هیواد دی چې د غربیانو لپاره یو نسبی د پخې ښودلو ځای پکې دی، او هلته دوی پخې ښودلی شي. نو که چیرې داسې وشي چې پاکستان کاملا د روسیې او د چین له د ګټو او منافع ولا د غیر وزي د ساحې څخه ووزي، او کاملا د غربیانو په ساحه کې پاتې شي، د نفوس په ساحه کې پاتې شي، دا به د دوی پر نقص وي. ځکه نو چین هم هڅه کوي او روسیا هم هڅه کوي چې د پاکستان سره دغه سیاسي ډیپلوماټیک او اقتصادي روابط وپالي چې هغه کاملا د غربیانو په لمن کې ونلوي.
مننه حسن صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د سیدی صاحب ټلیفون رابطه بیرته ټینګه شوله. سیدی صاحب، ستاسو خبرې مخکې قطع شوې، د مهرباني.
افغانستان او پاکستان په داسیمه کې جغرافیایي وجود لري، دا د وروستۍ خبره. چین په پاکستان کې ډېر ستر سرمایه گذاری کړی دی، که امریکا او انګلستان یې وغواړي که ونه غواړي، د پاکستان چینایزه کېدل د وخت سوال دی. دا یو خبره. دومه خبره، د پاکستانی استابلیشمنت او د طالبانو رابطه مقطعي د منفعت پر بنیاد رابطه و. دا غي هدف و چې په افغانستان کې نظام، سیستم، پروژې، د اوبو پروژې، د برق پروژې او هر څه لاندې دې ته ورسېدل. طالبانو ته ویل غواړم، نړۍ ته ویل غواړم چې د پاکستانی استابلیشمنت او د افغان طالبانو ترمنځ د تصادم سوال د وخت سوال دی. په دې د وخت سوال دی چې پاکستانی استابلیشمنت به هیڅ کله اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې ملي په ځان متکی اسلامي طالباني حاکمیت راشي، او دا حاکمیت دی هغه ناروا مطالبه چې پاکستان د افغانستان نه لري، او د دې مثال شي د پاکستان د طالبان لپاره دا نشي کېدلی. د پاکستانی استابلیشمنت او د افغان طالبان ترمنځ د تصادم خبره د وخت سوال دا علایم موږ ګورو. خاطر باندې دلته عجیب او غریب حالات دي چې په اول نظر کې چې تفصیل نو ویل شي ځنه په خبر کې تناقض کوي، اما واقعیت د خبرې دا دی چې سیاست طالبان کې د ګټو خبر ده، او پاکستان به افغانستان کې نږدې چې په خو دریږي او طالبان نو دا فرصت دی.
مننه سیدی صاحب. ننګیال صاحب، مخکې سیدی صاحب دا خبره کوله چې اخر به د اسلام آباد او د طالبانو روابط هم ډیر سره ګډوډ شي. روسیو کې داسې راپورونه لرو چې په ځینو برخو کې ځینې ستونزې رامنځته شوې دي، حتی د ډالر د انتقال په برخه کې. یو ځل مثال زه تاسو ته درکم، په پاکستان کې ځینو چارواکو ویلي دي چې له پاکستان افغانستان ته د ورځې 15 میلیونه ډالر انتقالي شي، او د دې مخه باید ونیول شي. او همدارس د پاکستان تیر ورځ په لکه مروت کې څو پاکستانی پوځیانو عملیات کړی وو. د عملیاتو په ترڅ کې دوی وایي چې 12 تحریک طالبان پاکستان غړي وژلې دي او د یو له جیبونو نه افغاني راوتلې دي. څه فکر کوي چې د پاکستان او د طالبانو روابط په خرابېدو دي؟
از فکر کوم نه ستراتیژیک روابط اسکل هم په ډیرو ساتي مسایلو باندې نه خرابېږي. طالبان شل کاله د بادار او د غلام اړیکه پاتې شوی دا او شل کاله هلته پاتې شوی دي. پاکستان ډیر ښه پوهېږي طالبان څوک دي، د طالبانو پلس ور معلوم دی، د طالبانو روان دوی ډیر ښه پېژني. د هغوی کورنۍ اوس هم هلته دي، د کابینې ټوله کورنۍ هلته اوسېږي، د فلن ټول حکومت هلته دی. سار مقام تاسې ګورئ د دوی تفریح چې وي د جمعې او د پنجشنبې په ورځ دی افغانستان څخه اسلام آباد ته کډه کوي. تاسې دا اوس هم د دوی د روغتیا وزیر او نور وزیران په اسلام آباد کې وي، یعنی هغه د دوی په یو کور باندې بدل شوی. نو تاسې وضعیت کې فکر نه کوم دومره عمیق ستراتیژیک روابط په ډیرو ساتي مسایلو باندې خراب سي. البته په پاکستان کې سیاستوال ډیر کله خپل ناکامۍ خپل بې کفایتي کولای شي هغه د توجیه لپاره ځینې وخت دغه سي الفاظ وکاروي. دا چې له پاکستانه 15 میلیونه ډالر افغانستان ته په روزمره ډول قاچاق شي دا د منلو وړ خبره نه ده. یو افغان هغه خوانه حتی د تذکيري سره نشي کولای افغانستان ته سفر وکړي. تاسو ګورئ به د 6000 افغاني سره مسافر قتل کیږي، هغه ناغه اخیستل کیږي په دومره بندیزونو سره سره او د هغه ځای پولیس او د هغه ځای خلک دغه برخورد تاسو معلوم دی هغه هیڅ امکان نه لري افغانستان ته د ډالر انتقال کی. یوازې د خپل بې کفایتۍ د پټولو لپاره چې پاکستان د اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی او دوی کې پاوز فوق العاده فاسد دی، سیاستوال فوق العاده فاسد دی او دغه څخه د خلکو توجه د اړولو لپاره ممکن د خپل بام واوري په نور واچوي. دا موضوع کېدلی سي خو د سیاوت
نه ښکارې چې په یادې د طالبانو امدا غي استلا چې تاسو وکړه ولدا فرزن تورز مخ کې امیر خان متقی یاد کړل چې واوري دبل په بام باندې اچي په پاکستان. نو
بله بله امیر خان متقی زکه وکړه چې مخاطب په پاکستان کې سیاستوالو او سیاستوال په پاکستان کې خپل د پاوز رقیب دی، د پاوز ته نه وای، د سیاستوال ته وای او سیاستوال او پاکستانی سیاستوال د پاکستانی پاوز رقیبان دي. نو امیر خان متقی ته ډیر ساده خبره واج د خپل استراتیژیک پارټنر د پاکستان د پاوز رقیب چې دی هغه ته ګوته ونیسي. دا کومه فوق العاده جرأت نه دی اصلا، ځکه دا پاوز هم دغه خبره ده، پاوز هم دغه وایي چې پاکستان کې سیاستوال ناکام دي. امیر خان متقی د پاکستانی ملکی سیاستوالو ته ګوته نیسي.
ما نه 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 ګل سر
دا ډیره حیرانوونکې خبره نه ده اصلا. زه فکر کوم دا روابط نه یوازې دا چې خرابیدون کې دي بلکې کاملا مدیریت شوی دی. افغانستان کاملا د پاکستان په خوانه مدیریت دی. د سې کوم څه نه ښکاري چې تاسو ګورئ نو یې پریکړې چې کیږي د طالبانو مشران خپل خبری کانفرنسونو ته راځي، تاسو سره مرکې کوي، وایي موږ نه پوهېږو دا پریکړه څوک کوي. وزیران هم شکایت کوي چې د نجونو د ښوونځي چا بند کړي، دوی نه پې پوهېږي ولې بند کړي، په علت نه پوهېږي. یو څوک چې په واک کې عملا په کابل کې ناست وي، د افغانستان د حاکمیت دعوه لري، هغه ولې نه پوهېږي چې د ده په مملکت کې د ده د حاکمیت لاندې ښوونځی چا بند کړی، دلیل یې څه شی دی، پریکړه چا کړي. دا دغه عمره ګنگستیا چې موجوده ده معلومه خبره د پرتی تر شابل څو حکومت
نه 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 ګل صاحب اې دې لپاره چې بیرته بحث تر وګرځو چې آیا نړیوال افغانستان هیر کړی دی کنه دی هیر کړی. د ننګل صاحب وینا باندې پاکستان افغانستان نه دی هیر کړی. کچرته د ایران مسلې تراشو سیدی صاحب ستاسو نظر کا پلان دوه خپل د ایران روابط له طالبانو سره نسبت پخوانیو طالبانو ته چې په لومړي دوره کې په کابل کې واکمنانو ډیر حسنه دی او ډیر ښه روابط لري، ستاسو څه نظر دی؟
د ایران په خارجي سیاست کې د تقیه سیاست دی. د تقیه سیاست هغه سیاست ته وایي چې د شیعه د مذهب سره رابطه لري، چې په هغه موارد کې د چیزو نه رسیږي او نو معامله وکړي. زه فکر نه کوم ایرانیان له سره د طالبانو سره په لړ کې دا تحلیل پر بنیاد باندې کوم علایق ولري، اما په دې خاطر باندې چې شر د پاکستان د چا سره مخالفت کې قرار ورنه کی یا ډول لوبه کوي، او په دې لوبه کې دا چې دا لوبه تر کومه حد پورې مخته وړل شي دا هغه شی دی چې زمان به وخي. اما زه د هغه چې ایرانی منابع وایي چې ایرانیان په رسمي توګه د طالبانو په ارتباط باندې دوه سیاستونه مخته وړي، یو دا چې ورسره لایق ساتي او بل دا چې د دې مخالفین تقویت کړي. په دې خاطر باندې ایران په ټول د تاریخ کې د افغانستان سره صادق نه و، د طالبانو سره خو نه
مننه سیدی صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
حسن صاحب، د منځنۍ اسیا د هیوادونو روابطو ته که وګورو چې له طالبانو سره یې لري، په روسیو کې د ازبکستان روابط یو څه کړکیچن شوي دي. هغه د ریل په د کرښې په ارتباط هم له طالبانو سره روابط ګډوډ شوي دي. ځینې راپورونه داسې وایي چې د برق په انتقال کې هم شای قصدی قصدن ازبکستان برق قطع کړی و بیا بیرته وصل کو. څنګه تاسو څه فکر کوئ د منځنۍ آسیا درې سره گاونډي هیوادونه ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان روابط له طالبانو سره څنګه دي؟
نو د منځنۍ آسیا هیوادونه خو د پاکستان او ایران په تفاوت باندې رسله دی چې دوی شوروي رنګ شوی دی او دوی د مستقلو هیوادونو په توګه باندې کار کوي. زه فکر کوم په ډیر احتیاط د افغانستان سره چلند کوي او دغه سه خرابونکي نیتونه او روابط چې پاکستان او ایران له افغانستان سره پالي دوی هغه سي نه دي. یو څه په خپل ګټو پسې زیات ګرځي او هغه ګټې دوی فکر کوي او نور نړیوال ممکن زموږ د زیاتو سیاسي شونونکو په شمول دا فکر وکړي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په دې لټه کې دي چې څنګه دوی وکولی شي د افغانستان له لارې د جنوبي آسیا سره د پاکستان په شمول د هند، د بنګلادیش او حتی د اندونیزیا پورې دوی هیوادونو سره د دوی یو پل جوړ شي او دغه پل اسانه لار افغانستان ده. هغه ترانزیتي خبره هم ده او هغه د توکو د وړلو راوړلو په شمول، د انرژۍ د انتقال په شمول، د زنی کلتوری ریاشدار شکو شمول داسې مسائل دي چې ازبکستان هم د تلیواله ده، تاجکستان هم او ترکمنستان هم د ټاپی پروژه هم او د افغانستان څخه تر کراچی او په یو بل پلان کې تر هند تر سرحد پورې د ریل د خط جوړول د ازبکستان په پلان کې ده او همدارنګه روسیا هم د دغه سي پروژې ډیر ملاتړ کوونکی هیواد ده. لته کبل دوی احتیاط کوي، یعنی کوم د سیت څ نوی پیدا شوی چې هغه دغه روابط کړي چې هغه به وي، مګر په لوی کې دوی غواړي چې خپل دغه هدفونو ته ورسیږي. نور زما په فکر باندې د دوی احتیاط ځکه دی چې افغانستان کې هم ازبک توکم خلکو به ډیر غوښتل چې مثلا ازبکستان د دوی ملاتړ وکړي او د طالبانو پر وړاندې او رقم ته مقاومت جوړ کی. یاد مثال په تور د احمد مسعود په شمول باندې ځنی خلکو په دام غوښتل چې تاجکان د دوی کلک ملاتړ وکړي او په دغه ملاتړ کې د طالبانو په ضد باندې ولوي جبهه جوړه شي، مګر تاجکستان دا جرأت تر اوسه لا نه کوي. نو دوی زما په فکر باندې غواړي چې داسې یو روابط ولري چې د طالبانو څخه هغه ډار تقویه نشي او د دوی روابط تر یو حد پورې ورسره حسنوي. د افغانستان داخلي مسایل د دوی لپاره ډیر زیات مطرح نه دي، چې لکه دا څنګه چې موږ پیژاړو چالته نجونې د زده کړو نه محرومې دي، ښځې له کار نه محرومې دي، سیاسي او مدني ازادۍ له منځه تللې دي، اساسي قانون نشته دی او داسې نور. دې شیانو باندې د دوی چندان نه فکر خراب دی او نه په ډیر.
مننه حسن صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
د دې خطر چې دا بحث راغونډ کاوه بیرته لغ د اصلي مسلې یو څه ډیر لري لاړ نه شو چې افغانستان نړیوالو هیر کړی دی او کنه دی هیر کړی. سیدی صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ که چېرته همدغه وضعیت همداسې روان وي چې په کابل کې واکمنان نړیوال په رسمیت نه پیژني او دا سلسله همداسې دوام وکړي، نو شک وینئ په دې کې چې یو مخ په افغانستان هیر نه شي؟
زه به لږ ذره بل رقم وایم. که چېرته په کابل کې د افغان اوسنی طالب چارواکي په همدغه تمامت خاص سیاست ادامه ورکی نړۍ خبر اغوا کې نه دي او خپل خبره باندې عاشق وي، مطمئنا نړیوال ټولنه به متناسب اقدامات وکړي او د هغه په نتیجه کې به د افغانستان د خلکو په ضد او انزوا کې ډېر چقروالی یا عمکړی شي. په دې خاطر باندې زه مخکې د دې نه چې مشکل په نړیواله ټولنه کې وینم، زه مخکې د دې نه چې د هغې نه ګیله وکړم، زه مخکې د دې نه چې په هغې انتقاد وکړم، دا چې طالب چارواکي د فکتو د مسلط قواو په توګه باندې څومره کولی شي د پاکستان د لومو نظام خلاص کړي، څومره کولی شي د تمامت خواهی د لومو نظام خلاص کړي، څنګه کولی شي ملت ته مراجعه وکړي، دا هغه فکتورونه او لاملونه دي چې د افغانستان د انزوا، د افغانستان د تراژدی د تعمیق او په تمامو دې ارسو کې تاثیر لرلی شي او تاثیر لري چې دا منګه دې ته وادارئ چې تعمق وکړو. هغه څوک چې په چارو مویسلا حاکم دي هغه په خپل نظریاتو او تمامت خواهی کې سجدي نظر.
حسن صاحب، ستاسو په باور تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د افغانستان داخلي موضوعات د منځنۍ اسیا هیوادو ته مطرح نه دي چلته، نجونې مکتب ته ځي او کنه ځي. څه فکر کوئ که دغه وضعیت همدغه سي دوام وکړي، د منځنۍ اسیا هیوادونه حتی تر ماسکو پورې د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه به افغانستان ته شان نه کړي، یعنی یو ډول به افغانستان هیر نه کړي او کنه دوی به بیا هم هڅه وکړي چې په کابل کې له واکمنانو سره روابط ولري؟
زه فکر نه کوم چې د روسیې او د منځنۍ اسیا هیوادونو په شمول، حتی د هند او د چین په شمول، د ایران او د عربانو په شمول او د غربیانو په شمول نړیوال د افغانستان هیر کی. ځکه په افغانستان کې یوازې دغه ستونزه نه ده چې التنجونی مکتب ته نه ځي یا مثلا څوک مظاهره کولای نشي یا څوک په تلویزیون کې آزاد خبرې کولای نشي، هلته ستونزې د ژورې دي او هغه ژورې ستونزې بالاخره نړیوال کړوي او نړیوالو ته دغه اور رسیږي. داسې خو نه ده چې د مثال په توګه دغه ستونزه په یوه بله سیاره کې ده او یا په داسې یو ټاپو کې ده چې نشي کېدی د اوبو یو لوی سمندر په منځ کې ده او نور چاته زور نه رسیږي. دا زور تر ټولو د مخه همدغه مرکزي آسیا ته او بیا روسیې ته را رسیږي او دوی نشي کولای د دغه څه په مقابل کې بې تفاوته پاتې شي. بل اخره به یو ځای ته رسیږي او به چې هر څومره مثلا د تودوخه درجه نوي وي، 95 وي، 98 وي، نه ټوشيږي خو کسلو ته ورسیږي، یو د پخټیږي او هغه خود کېدل مخه به هیڅوک هم نشي نیولای. نو زه فکر کوم چې سیاست هم دغه یو ځای ته رسیږي چې بیا به نړیوال د هغو خطرونو د مخنیوي لپاره بیا هم لاس یو کوي، یا غربیان یا شرقیان، او لداغه سی او خطر څخه او غواخ څخه بازار خلاصي چې په یو شکل د اشکالو په افغانستان کې پیدا کیږي او هغه پیدا کېدل به بیا حتمی و بهانه غواړي او دغه بهانه کې بیا نړیوال په بل ډول باندې په افغانستان کې مداخله کوي. کېدای شي چې د چا اسکر تلان نشي او په دغه ډول به تفاوتای کې تر پای ژوند نشي کېدای.
مننه حسن صاحب. ننګل صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا نړیوال، تاسو د امریکا په متحده ایالاتونو کې اوسئ، آیا فکر کوئ چې واشنگتن به د افغانستان قضیه هیر کړي او شاب وروړي او لکه څنګه چې پوځیان وایستل او بیا به همدغه رقم په سپریشتي؟
زه فکر نه کوم. نړیوال سیاست متغیر شاید دی، سیاست خبره وروستۍ خبره نه ده، نن خبره د سبا خبره نه ده، دا په ساتونو کې بدلیدلای شي. زما معلومات دغه دي، دغه فعلاً هم په افغانستان کې طالبانو خپل باور د لاسه ورکړی دی، خپل ژمنو په خلاف کارونه یې وکړل. باور ډیره مهمه خبره ده د ملتونو ترمنځ، د حکومتونو ترمنځ. طالبانو د ټولې دنیا په وړاندې په دوحه کې ژمنه وکړه چې دوی به امارت بیا نه راستنوي، دوی په مسکو کې ژمنه وکړه، دوی وویل چې دوی به په افغانستان کې د ښځو حقونه نه ترلاسه پخو لاندې کوي، همدغسې په افغانستان کې به دوی یو ګډ حکومت رامنځته کوي او د سولې د لارې نه به یو تفاهم د لارې نه به په افغانستان کې واک ته رسیږي، نه دا چې دوی به د زور د لارې نه او د امریکایي کلاشونکو په زور باندې پار کړي. دغسې یو څه دوی نه وغوښتي، نه یې ویلي. دا چې دوی د دغه ژمنو په خلاف کار وکړ او په نړیواله ټولنه کې په طالبانو باندې باور ختم شوی دی، طالبانو سره د تعامل لپاره
ننګیال صاحب وبخښئ، نړیوال به څه وکړي؟ یعنی نړیوال څه کولای شي ستاسو په باور؟
ګوره د افغانستان تاریخ کې تاسو وګورئ په کور دننه مونږ د زمينه مساعده کړې د جنړی په افغانستان کې مداخله وکړه کاغذ د پرنګي خلکو د شاه شجاع راتګو په غبنه باندې او داغه سره څو برخورد شو او هغه څنګه مجبور شو بیرته افغانستان ته په ماغه بنه راسي او کاغذ د افغانستان کې د داوخان د حکومت په خلاف باندې ځینې افراد لاړل او هغه په پاکستان کې حمایت شول او بیا په افغانستان ته راغلل او روسانو څنګه مداخله وکړه دغه شیان تاسو وګورئ بیا د متحده ایالاتو مداخله په افغانستان کې چې القاعده یې تزای کړی و یعنی مونږ په کور دننه ډیر د سیموارید زمينه د مساعده کړي چې نړۍ مجبوره شوی او قوت مجبوره شوی افغانستان کې مداخله وکړي فکر کوم طالبان بیا په ماغلا روان دي دوی په کور دننه دومره سختی شروع کړي چې دوی دې ته زمينه مساعده کړي د یو څوک بیا یو قوت لزانه سره واخلي لېونه یو خوانه افغانستان ته دلال شي په افغانستان کې طالبانو خلاف جګړه پیل کړي دا پخپل ذات کې دا خېجه د طالبانو حکومت خو یو بقان شي کولای بل د دنیا سیاستونه د تغییر په حالت کې وي هر دقیقه د تغییر په حالت کې وي یو پیخه کېږي
ننګال صاحب او بخشه مثلا د ماسکاو د روانه اونۍ غونډه پیغه کې ټول ټینګار په دې باندې وو د افغانستان شاوخوا د هیوادونو چې په افغانستان کې باید ناامنی را نشي نو لکه څنګه چې تاسو وایئ چې کېدې شي له داخله ځینې مقاومتونه د طالبانو په ضد پیل شي لیکن د سیمه هیوادونو خدا نه غواړي
د مسکو ویره بیل شي دا هغه د سیستیو غونډه راوخته ده چې کوم د منځنۍ اسیا هیوادونو سره دوی کوم سازمان رامنځته کړي د پوتین په وخت کې او هغه دغه دی چې دوی ویره لري چې په افغانستان کې ګویا لوبه د سیاو څه د داعش به حمایت کړی شي دنیا به داعش ډیر په لوی قوت تهدید باندې بدل کړي او دوی په کمپاین وسیو په افغانستان کې داعش د منځنۍ اسیا هیوادونو چې هغه نه قرار کړي دوی پرسپشن دغه شي ده دا چې دا څومره سم دی څومره نه سم دی هغه فکر دا کوي چې ګویا داعش په یو نه په یو بڼه باندې قصدن په یو تهدید باندې بدلیدون کوي ایسوک بدلوي غواړي سیمه په نارامه کی او داغه په خلاف یوازینی قوت چې ولاړ دی او جګړه ورسره کولای شي هغه طالبان دي نو طالبانو سره د دوی ملګرتیا کومه فکری ملګرتیا نه ده کوم د سیمه ملګرتیا نه ده چې د زنه نه وی یاد مخلصانه یو څووسی کی چې دوی غواړي په افغانستان کې بلکې غواړي طالبان د خپل اجر قوی په توګه د داعش په خلاف وجنګوي او خپل ځان په خوندي وساتي دا د طالبان هم در کې او دا د غو پرسپشن دا شی جوړ شوی چې ګویا داعش غرب حمایت کوي او دا داعش په افغانستان کې قوی شو طالبان مات کړو منځنۍ اسیا ته سرایت کولای شي دا غو پتیرو واتو کانو کې چې د افغانستان جمهوریت نظام په وخت کې هم طالبان کې حمایت کول هم د غوځنی لته درلوده غیدا درلوده چې فکر کوي چې ګویا دلته داعش راتلو کې دلته داعش تهدید چې مهارول شي هغه یوازې طالبان دي نو هغه د تشویش دغه شاید په ځای ووسیږي خو په مجموع کې دا معنا نه لري چې افغانستان د نورو عوامل له عمله ګډوډي
مننه ننګل صاحب د دې له خطر شته بحث راغوند کو دې ته راشو چې څنګه کېدیشته چې په افغانستان کې جګړه ونی شي او څنګه کېدیشته چې نړیوال سیاستونه د افغانستان په باره کې سره نږدې شي یا سره منسجم شي یا مثلا لکه کله چې مخکې ځل د امریکا په مشر نړیوالو ځواکونو په افغانستان باندې حمله کوله لږ عملی سره د وخت د روسي حکومت موافق او د تهران حکومت موافق او د اسلام آباد هم موافقه لرله او چین هم مخالفت نه درلود او په امنیت شورا کې هم ستونزې نه وي لیکن څرنګه کېدی شي او حلاره سره چې د نړیوالو له افغانستان سره رابط سم او د افغانستان له نړیوالو سره رابط سم سیدی صاحب که تاسو نظر واخل
مننه او د بحث د په افغانستان کې په نړۍ کې هغه شرایط نه دي چې شل کاله مخکې وو هغه توافق او کنسنسوس چې تاسو ورنه یادولی او خبره لاره امریکا دې په دې باندې پوښتنه چې اوس هغه تصامیم چې هغه وخت نیولای شو اوس نشي نیولای د محل خو ځواکونه زه دلته د نوي اختراع توقع نه لرم متاسفانه د دوه په دسولې ترنامه باندې توافقات د امریکای د افغانستان دی او جز او د پاکستان سره توافقات او د هغه په جمله کې هغه خبرې چې کولې توافق پر هغه چیز یا بره چیز دروغ او خطر په عمل کې د ځان غټي او ساتلې دلته په یو اصول یو اصل باندې اتکا کول هغه د دې چې دلته بیا کوم پراشوتي سیستمونه او د افغانستان د خلکو په ځای تصمیم نیونه خطا کار ده د خلکو ته فرصت ورکړ شي د طالبانو د سلیم او ځواکونو په شمول باندې چې دا وطن کې خلک خپل په خپل سرنوشت باندې تصمیم ونیسي د ته فاسیلیټي ورکړ شي د ته امکان ورکړ شي بلا هر لاره چې دلته به یو پراشوتي د تمامو اقوامو د تمامو خواوو یو ایجنتان بیا راځي او بیا به بسلتي دا د حل لارې نه دي. خطاوې په طالب خوا کې دي، خطاوې په نړیواله ټولنه کې دي. د دې نسخې د خلاصون نسخې خطا نسخې دي، استخباراتي نسخې دي او د حل لاره نه ده.
موږ
کوم بل اختراع نه غواړو، یو فرد یو رایه زمینه تعیین شي.
مننه حسن صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې حل لاره څه ده چې د افغانستان او نړۍ روابط سره سم بیا او امنیت هم بي؟
زه خو فکر کوم چې د هر هیواد د ستونزو حل، هغه ستونزې که داخلي وي او که د نړیوالو سره ستونزې وي، د هغې حل په هغه حاکمه حلقه په فکر کې دی چې کوم یو په هیواد باندې حاکمه ده. خو دا اوسنیو حالاتو کې په افغانستان باندې داسې یو څوک حاکم دي چې هغوی دنیا په اسلامي او غیر اسلامي نړۍ باندې ویشلې ده او دغه ذهنیت نشي کولی د نړیوالو سره دغسې روابط جوړ کړي چې هغه د افغانستان د ملي ګټو او د نورو نړیوالو د ګټو پر بنیاد باندې ولاړې وي. تر څو چې حاکمه کړۍ په خپل فکر کې داسې تغییر رانولي چې د افغانستان ګټې، لکه دا اوسه پورې چې دوی دعوا کوي چې دوی اسلام ساتي او د اسلام ساتونکي دي، دا دروغجنه ادعا ده. اسلام هیڅ په خطر کې نه دی او هیڅوک د اسلام د ړنګولو او د منځه وړلو لپاره نه افغانستان ته راځي او نه په تیر کې راغلی. که بهرنیان افغانستان ته راځي، په افغانستان کې د دوی ګټې دي او په هغه ګټو کې د افغانستان ملي ګټې په خطر کې دي که نه. دغه تشخیص کې که چیرې حاکمه کړۍ خپل ځان پیدا کړي او بلاخره ځان ته د دې تعریف وکړي چې موږ د دغه ملي ګټو دپاره د چا سره څه رقم روابط باید جوړ کړو، هغه صورت کې د وتلو لاره پیدا کیږي. په غیر له دې چې موږ مسلمانان یو، الحمدلله موږ نړۍ ته، غربیانو ته، امریکایانو ته، ناټووالو ته، دوی ته ماته ورکړې ده. شرق هم مرده باد، غرب هم مرده باد، اسلام زنده باد، مئی زنده باد، موږ زنده باد. په دغه ډول باندې د هیڅ چا سره سم روابط نشي جوړېدلی او هغه ستونزې چې دا نړۍ افغانستان سره لري لبته
مرغ نشو ته لاس ترسه. حسن صاحب مننه. ننګیال صاحب، تقریبا نیمه دقیقه 40 ثانیه وخت لرو، که ستاسو نظر واخلم چې څه باید وشي.
زه فکر کوم طالبان رول لري په افغانستان کې، حاکمیت دوه پلاس کې دی. دوه څه کول غواړي؟ دوه ایلاره وړي کوي نه وړي. په افغانستان کې یو فرصت راغلی، البته یو فرصت شته دی. جګړه په هغه ډول باندې نه ده، په که څه هم د طالبانو په خلاف مخالفتونه روان دي، جګړه روانه ده په ځینو ځایونو کې، خو په هغه کچه نه ده چې دوه کاله مخکې وه. د دې فرصت راغلی دی چې افغانستان کې د ټولو افغانانو په خوښه باندې یو لویه ملي جرګه راوبلل سي. د افغانانو څه رقم نظام په افغانستان کې ځان دپاره غوره کوي، د افغانانو ته د دې صلاحیت ورکړل سي. نه نړیوالو ته ضرورت شته، نه د سیمه هیوادونو ته شته. همدا کابل، همدا افغانستان دې د خلکو کور وګرځول سي. دوی ته دې اجازه ورکړي چې دوی د افغانستان کې څه رقم نظام غواړي. افغانان مسلمانان دي، ته بند چې کومې ملت کې 99 نه زیات خلک مسلمانان وي، هغه به په افغانستان کې یو داسې نظام غواړي چې هغه د اسلام سره په ټکر کې نه اوسېږي. دا یې ماته تر ټولو معقوله لاره ښکاري، که البته څوک یې لاره ورسره وي، چې که نه
گڑبڑی ہوگا شہ چقیبت. مننہ ننگل صاحب، لتا سو مننہ قوم صلاح الدین سعیدی سخا اب لشیر حسن حسن سخا چپتی پرون کے برخرا سر وقت تربلی پرون خدا مل
زن پرمشتی ولیدا مکتبو ته اجازه نو کی وکړ دل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتون ته به جوابونه راکړي. یو خوشاله پلیخ تاسو د سیاست اجتماع کړه، دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی. تاسو ولې سلبوچ
کچیر یو انجلی تل ورسته سول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
سما حق د خزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اسدی رالو.
بست زمائے کبل چان بست زمائے مام چہس کلم ہے نتے خنجر زما پزڑ کے تے نتے رز را باندے تو رش پان تے پل میں اندانا خبر تے پل میں اندانا خبر تے بے وفا والے را دوائے بے وفا والے را دوائے دبل جان بستر زمائے بے وفا والے را دوائے
رب دے تو رش پان کرے